السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نتر دوو بجو په دې غړې کې د خپل قربا منور شان کې پرځونه قبول کړي د دې خبرونه په اوله نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې هفتواره خبرونه د مشال ریډیوي مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوریوال وړاندې کوي
لومړی دا مهمه خبرونه سرچکی د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبو کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر سره پر مهمو موضوعاتو غږېدلی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر له دندې لرې کړی دی. د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبو کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد کاکړ مشال رادیو ته وویل نن به په ټولو صوبو کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي.
د پښتون تحفظ موومنټ کم قائدین او د دوی نور ملګري د دوی خلاف چې دی د ګورمنټ اف پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاسپلاو په ژو کې د دوی خلاف اف آی آر درستوي دغه اف آی آر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتو د بایکاټ اعلان کړی دی.
ایډوکیټ منیر کاکړ وویل دوی تیار دي چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو دفاع وکړي. دا له وروسته ده چې د ژوب او کلاسیفلا پولیسو د سې شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین او یو شمېر نورو غړو پر ضد رپورټ درج کړ. په پاکستان کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې شهباز شریف خپل نوی مشر ټاکلی دی. دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د عمومي شورا په غونډه کې شوې ده. نواز شریف دې غونډې ته وویل دوی پر دې مجبور کړل شوي دي چې داسې پریکړه وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ د روان کال د فروری پر 28 نیټه نواز شریف د خپل ګوند د مشرۍ لپاره نه اهل کړ. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو لکتلو انکار کړی دی. دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یا پر بې بنسټه تورونو ولاړ رپورټ درج کړی دی. د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیګا مشال رډیو ته وویل د کوټي کمشنر ژمنه ورسره کړې ده چې په وزیر اعلی به ستونزې هواروي.
که چیرې زموږ ملاقات سیم سره وشوي او زموږ ستونزې حل شولې نو موږ به دا سټرایک مایک بیرته ختم کړو او که نه شوه حل نو احتجاج به موږ مزید دغه ورکړو او موږ بیا واپس د درنې چې کوم زموږ احتجاج دی د وزرا لاستو خواته هغې خواته به موږ بیا پر مخ واپس ولاړ شو.
د ځوان ډاکټرانو سازمان یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن له تیر کال راهیسې د خپل غوښتنو لپاره وخت پر وخت احتجاج کوي او اوس یې د کوټي پاولسي روغتون کې احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. نوموړي ویلي چې په دې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، له پاکستان سره پر حکومتي کچه مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي او زیاته کړې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ستنېدو هم د امریکا د دفاع وزیر سره غږېدلې. ارګوای جیمز میټس د ولسمشر غنی له خوا له طالبانو سره د سولې د وړاندیز ملاتړ په ډاګه کړ. تیر شپه د افغانستان د خوست ولایت د مساخیل ولسوالۍ اړوند د زوړ کوټ په سیمه کې دوه موټر بم له شپږو وسلوالو او یو شمېر وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوی دی. نن د چهارشنبې په ورځ د تندر کلی اردو له رسنیز دفتر څخه مشال رډیو ته په استول شوي خبر پاڼې کې راغلي یو سراچه او بل صرف ډول موټر نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړی او د هغه پر ځای د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو نومولی دی. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د مرکزي استخباراتي ادارې CIA مرستیاله جینا هاسپل به د یادې ادارې مشري پر غاړه واخلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیکلی چې د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پومپیو به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وي چې د ده په وینا ډېر ښه دنده به ترسره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل له ریکس ټیلرسن سره یې د ایران د اټومي تړون په ګډون پر ځینو مسلو اختلاف درلود. د ترکی پوځ وایي د شام په شمال کې پر افرین شار ګوټي راګرځېدلی کوم چې د پولې هغې غاړې ته د کوردي ملیشو پر ضد د ترکی د پوځ عملیاتو هدف دی. د ترکی پوځ د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې له خپلو شامي یاغیانو ملګرو سره یې د افرین په شاوخوا کې مهمې سیمې نیولې دي. ځایي کوردي چارواکو په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی کړی، خو د شام د بشري حقونو ډلو ویلي چې ترکی او شامي اتحادیانو یې په افرین نوي کلي او یو نږدې ښارګوټي راګرځېدلی دی. ایرانی رسنۍ وایي د سې شنبې په ورځ د یاد هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر حمید باغی د درغلی په تور کې بندي کړل شوی دی. فارس خبری اجانس په تهران کې د څارنوال د دفتر د چارواکو له خولې ویلي چې پولیسو هغه نیولی او زندان ته اچولی دی. حمید باغی په 2015 کال کې هم د درغلی په تور کې د څه وخت لپاره بندي شوی و. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې بنن شپه د کوئټا ګلیډیټرز او لاهور کلندرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې درته بوريوال د دې سات خبرونه وړاندې کړل. پر روانه غلې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. په بلوچستان کې د پښتون تحفظ موومنټ ضد اف آی آر خلاف نن وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی. دوی سوایي
پر روان وخت به هم د مرستې موږ له دوی سره په هر حواله باندې د دوی ملاتړ وکړو، که هغه جلوس په شکل کې یا په عدالتي محض باندې یا د عدالت زده باندې.
د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان وایي په دغه سیمه کې د ړنګو شو کورونو سروې شروع کړی ده.
څومره خلک چې کم موجود دي او د چا چې کور ډیمیج شوی دي هغه چاهي اویا زره وی کو اتیا زره فکر لاړو، مونږ دې نه ګورو چونکه حکومت دې د پاره پیسې ورکي چې څومره کورونه هغه موږ ځان سره نوٹ کوو.
په کوهاټ کې د وجل شوی طب زده کوونکي آسمارانی رور وای خلک یې د راضینامې لپاره په بیلابیلو طریقو د فشار لاندې راوستل غواړي.
اوس هم تمکیانی ملوي تا مجاهد یو کوم دي لکه پهل نه دښمنداری دي
یو شمیر نور کورنی او سیمیز رپورټونه لرو. د دې غړي په دویمه نیمایي کې درته د مشال ریډیو وی مجله وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په بلوچستان کې وکیلانو نن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی وایي د بایکاټ کولو هدف یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د پولیسو د درج کړو رپورټونو غندل دي. د بلوچستان د وکیلانو سازمان وایي د پولیسو لخوا دا رپورټونه غیر قانوني دي او دوی تیار دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي. بوریوال کاکړی په اړه تفصیل درکوي.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکش ایډوکیټ منیر احمد خان کاکړ مشال رادیو ته ویل نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي.
د پښتون تحفظ موومنټ کم قائدین او د دوی نور ملګري د دوی خلاف چې دی د ګورنمنټ په پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاس پلاو په ژوب کې د دوی خلاف اف آی آر در شوی. د هغه اف آی آر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتونو ته د بایکاټ اعلان کړی دی.
د ژوب او کلاسیفلا پولیسو د سه شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او یو شمیر نور غړو پر ضد رپورت درج کړ. د ژوب ضلع د پولیسو افسر اس پی سردار ماوران خان لغاری تر دې رپورت وروسته مشال رادیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوي سوي وي، خو ایډوکیټ منیر احمد کاکړ دا خبر ردوي او وایي چې په ژوب او کلاسیفلا کې درج شوي رپورټونه غیر قانوني دي.
دا کوم پایر چې در شوی دی د کوم سیکشن په لګول دی 153 چې دا تر هغه پورې د دښتې اف آی آر ګس درجه دلې نسی چې تر هغه پورې چې سرکار په خپل یعنی صوبایي ګورمنټ مرکزی ګورمنټ د دښشي هزار نه کړی.
ایډوکیټ منیر کاکړ وویل دوی تیار دي چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي.
پر روان وخت به هم د مرستي موږ له دوی سره په هره حواله باندې د دوی ملاتړ وکړو. که هغه په دا طرح جلوس په شکل کې که یا د دوی دارنګه د دوی خلاف چې د کوم ادای پارونه ناجایز افایرونه شکار شوي دي یا په عدالتي محض باندې یا د عدالت زده باندې د دوی موږ مرسته کوو او مرستوالي به یو.
دا لهغه وروسته ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ پر 9 په ژوب، پر 10 په کلاسیفلا او په 11 په کوټه کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي غونډې وکړې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. د جنوبی وزیرستان په اړه یو ریپورت لرو. دغه سیمه کې په 2009 کال کې د پاکستان پوځ د وسلوالو ضد عملیات شروع کړي وو چې ځایي خلک یې په کډه کولو او کورونو پرېښودلو مجبور شو. د دې عملیاتو په وخت کې د خلکو کورونه ړنګ شوي دي چې حکومت یې اوس د بیا جوړولو ژمنه کړې. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د جنوبی وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سره خبرې کړې دي او د کورونو د سروې او مرستو په اړه یې ته پوښتنې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته راوبولم.
په سویلی وزیرستان کښې د جنګ په وجه چې کوم کورونه ړنګ شوي سرکار د هغوی بیا رغونه دپاره نغد مالي ملاتړ ورکوي. د دغو او د نورو ړنګ کورونو شمېر څومره دی؟ په دغه لټ کښې د سویلی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان وایي
اوس پورې خو چې څومره شمېر شوي دي څومره ټوکن ایشو شوي دي نو تقریبا 46,000-47,000 په منځو مانه کې ټوکن ایشو شوي دي. زموږ کوشش دا دی چې خلک چې کوم موجود دي او د چا چې کور ډیمیج شوی دي هغه چاهي اویا زره وي کو اتیا زره فکر لاړو مونږ دې ته نه ګورو چونکه حکومت دې ته پاره پیسې ورکوي. مونږ خدا دې چې سپارټ ته تحصیلداران او هغه ټیم چې لاړ شي چې څومره کورونه هغه مونږ ځان سره نوټ کوو او هغه د پاره به انشاءالله پیسو بندوبست کوو.
ځنه قبایلون دا محسوسوي چې دا 40,000 یا 40,000 کورونه چې کوم شمېر شوي دي دې ته به دا مالي ملاتړ ور ورسېږي او د نور 40 مرحله چې اوس لګیا دا دا به بغیر د امداد نه پاتې شي.
داسې څه خبره خو نشته. اني حوزو 40,000 فکر سره ځکه متفق نه یم چې هغه وخت کې علاقه بند وه او اوس علاقه کولاو شوله اوس یا تیمان لاړ شي نو پته وته لګي چې دا 40,000 کورونه دي کنه 80,000 اوس به پسپارټ پته لګي چې څومره کورونه دي. هلته
قبایلون دا شکایت هغه کوي چې د کورونو په دغه شمېر کښې بې حده درغلۍ شوي دي او چې د چا حق وه هغه ته حق رسېدلی نه دی او د دوی دا حق داسې خلکو هغه وړی دی چې هغه د سویلي وزیرستان سره بیخي تعلق هغه نه لري او دوی دغه غوښتنه کوي چې د دې تحقیقات وشي او چې چا ته هغه دا امداد رسېدلی دی د هغې د قومي شناختي کارډ چک کړی شي.
دا بالکل هوایي خبره ده، دا ځانه خبره ده. په ساوت وزیرستان کې چې کله سروې کېږي نو د هغوی شناختي کارډ نمبر ټول سیزونه هغه په فارم باندې هم راځي، په ریکارډ هم راځي. کم کلیم چې موږ لیږو نو څو پورې د هغې ایمایز نه شي. ایمایز دې ته وایي چې کمپیوټرایزډ دغه ډیټا تللی نه وي آر آر یو ته، ایف ڈی ایم اے ته او 11 کور ته، فاډ سیکریټ ته. تر څو پورې هلته کې ډیټا نه تللی نو دا کلیم نه کنسیډر کوي. دا خبرې بالکل غلطی دي. زه عوام ته دا ریکویسټ کوم چې دا خلک ڈسکرج کړي د دې خبرونه. څنګه چې ایل سی پی سروې کم په فیرنس او په کم ښه طریقه روانه وه دا به انشاءالله جاري ساري وي.
دا شمېرنه و درولی شوې وه، اوس دا شمېرنه به بیا کله لګیا کېږي او د کومه کومه علاقې او د کلیو به وي.
دا کم سروې چې سټاپ شوی وه دا مونږ ځان نه سټاپ کړی، بلکې دلته کې کم سیل سی پی فارمونه دي هغه ختم شوي وو. مونږ ته بل ورځ میلاو شوي دي فارمونه. د سره روغه خلک دي، په دې کې د سروې کې تیار ځه خلک دي، نو مکین دا کم خلک دي، لدې کسان دي، نور چې څومره کم ځای کې سروې سټاپ شوی وه. خلکو ته زه دا پیغام زور رسول غواړم چې زر تر کورونو ته راشي، ځکه چې د بد ورځ نه سیل سی پی سروې دوباره سټارټ کول غواړو.
اشفاق احمد خان دا زیاته کړه چې د کورونو د اندراج په وخت چا ته هم مشکل ور پېښېږي هغه د خپلې کلی شکایت سمدستي مشتر رسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په کوهارت کې د میډیکل کالج د وجل شوز د کونکو آسمارانی رور محمد عمران وایي چې دا وخت یې په کورنۍ په بیلابیلو طریقو فشار چول کیږي او دړکې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کوهارت پولیس وایي د آسمې په وجنه تورن کس مجاهد الله افریدی یې عدالت ته وړاندې کړی دی. له دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د جنوري په ویشتمه چې آسم ارانی ویشتل شوی و، نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد الله اپریدی ورور صدیق الله اپریدی او د هغوی ملګری شازیب نیولی دی. او مروت دا هم ویلی وو چې په دوی باندې فشار نشته دی د دې کیس د مقدمې د تحقیقاتو او پر مخ بیولو په اړه، خو اوس چې دغه خبرې مخې ته راغلی دي نو په دې حواله باندې زمونږ همکار اسرار الله مومن د آسم ارانی د رور محمد عمران سره خبرې کړې دي.
اوس امکانی ملوی چې مثال که تاسو رزنامن وکړله نو دا مجاهد یو کوم دي لکه دو خلک راستی چې دا پهله نه دښمنداری دي، نو سوا بل څوک نقصان ورکړي نو تاسو باندې به ایف آی آر ګډ کیږي لکه بلیک میلنګ کوي. دا موږ سره په موږ پوتې موږ شریف خلک یو موږ چې جنگ جګړو ولا نه وي، نو موږ حکومت دا حوصله به کوو همدغي کې که موږ لکه مثال مو ته نقصان راشي که څه وي نو هغه به فیس کوو، مجبوري ده په موږ باندې راغلې ده. اے نه علاوه جی لکه موږ خورکی ده هغه لیر ده سټوډنټ ده هغه کله نه ورداد شوی ده نو هغې نه پس دی کالج ته نه ځي یاریږي. زما ورکې ماشومان دي هغه سکولونو ته لکه تلونو نه هغه کوي بېزار دي چې یاره موږ سره ښه بد ونه شي. اے نه علاوه ما والد صاحب ډزي کې جاب باندې ده هغه ته هم خطره ده لکه خپل ځان محفوظ نه ساتي، زه هم جاب باندې یم نو زه هم دلته لکه خپل ځان محفوظ نه ګڼه کنه، ولې چې ډزي کې مو خاندان نشته مو یوازې ډزي کې لکه مو تا فیل کوو چې مو لکه غیر محفوظ ډزي کې کوهارت کې.
د حکومت لخوا یا د پولیسو لخوا تاسو سره د څه قسم همکاري یا د تعاون داسې غوښنه کوي؟
سر جی دی پولیس تاؤن اگڑلو سے مجھے میں 42 ڈیز کے اریسٹ کرو رہا ہے وہ سو آگے نمک کی حکم دوائی کیوز ہوا آگا تو پہلانا لگا اریسٹ کری ہو نو اے نئی دوا لگا کیس ہے خر طریقے سارا ہینڈل کر لو لگا مو اس دے انصاف دے پار استر گیا رڑو سے مو تا عدلت میں انصاف رہا گی.
ہاں ستاسو چا گوختانا دا
مجاہد اللہ افریدی صدیق اللہ افریدی اور شاہ زیب تا درے وڑو تا سزا ملاو شی چاہندہ دے پارا بیا دوبارہ پل سڑائی مجاہد زان ننے کی جوڑ یا صدیق اللہ یا شاہ زیب زان ننے کی جوڑ او بلا یو داسه اسمارانی به متازو ټولو فور لور امده شانتی په خپل کور مخ کې ونه وجنی ادلیت خاص طور پر مدعی شي دا کیس خیر طریقې سره وکي او متہ انسان له شو ته مو ولا شو کومه مقدمه دا چې کو هارت نه ترانسفر کی تر پلیس ته چاهي پېښور وی چاهي ڈی آئی خان وی چاہے بنوی ولی جدل تا مو خپل زن غیر محفوظ گرنو ولی جدل 24 گھنٹے یا پورا زندگی ہو پولیس مو سارا چوکی دارا فنشی کا ولی مو انسانانیو لگا مو با گرزو را گرزو.
تاسو په کوهارت کې د وجل شوې طب زده کوونکې آسمار رانی د رور محمد عمران خبرې اورېدې چې وایي په بیلابیلو طریقو یې خلک ویروي او د فشار لاندې راولي. ورزو بلوچستان ته د دغه صوبې د ځوان ډاکټرانو تنظیم وایي په احتجاج یې ځکه لاس پورې کړی چې حکومت یې غوښتنې نه پوره کوي. دوی وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو په کوټه کې به د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاجي ناسته کوي. بل پلو د صوبې په حالاتو نظر لرونکي وایي چې د ډاکټرانو د هړتال له وجې عام خلکو ته ډېر مشکلات دي. په دې موضوع زموږ همکار بوریوال کاکړ یو رپورټ جوړ کړی، تاسو اورېدو ته راوړم.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو له کتلو انکار کړی دی. دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یې پر بې بنسټه تورونو ولاړ رپورټ هم درج کړی دی. د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیګا مشال رډی ته وویل د صوبې په سرکاري روغتونونو کې د غریب ولس لپاره اسانتیاوې د نه برابر دي خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري.
چې د بلوچستان کم سرکاري هسپتالونه دي په دې کې د سهولیاتو انتهایی زیات فقدان دي. د غریب عوامو رش ډیر زیات دی لیکن چې کم د دوی لپاره بجټ یې دی د میډیسن هغه بالکل پر دوی باندې نسی رسیدلی. بلوچستان یو واحد بدقسمت صوبه ده چې په هغه کې تر اوسه پورې د زړه د مریضانو لپاره یو انسټیټیوټ نه دی جوړ سوی.
ډاکټر یاسر خوستی زیاته کړه چې حکومت یوازې ولس نه بلکې ډاکټران هم لپام غورځولې دي او د هغوی جایز حقونه نه ورکوي.
زموږ کوم شپږ سوه پوسټونه چې دي چې زموږ تیر کابینټ او سیم منظوره کړي ول هغه د باقاعده طور پر نوټیفای کی او دا پوسټونه د پبلک سروس کمیشن ته واستول سي. زموږ د هاوس افسر او د پوسټ ګریجویټس کوم ډاکټر دي دا هغو په ماهانه سکالرشپ کې د اضافه وسي د نور صوبو د ریټ په مطابق. د پیرامډیکل سټاف فیډریشن سمری چې هغه هم په تیر گورنمنٹ کی کیبنیٹ منظور وکړه لیکن داغه نوټیفیکیشن نه دی سوی. نو موږ دغه غواړو چې ورور حکم وادي چې د مشترسي وي داغه نوټیفیکیشن دم جاری سي.
نموړي ویل د سیشن به پورز یا تر یو لارین ورسته د کوټی له کمشنر سره لید کاته کړي او هغه ډاډ ورکړي چې له وزیر اعلی سره به د خبرو اترو زمينه ورته برابر وي.
کمشنر دا یقین دیانی را وکړه چې وزیر اعلی چې دی داسې په یو څه وخت کې به کوټې ته راشي نو ستاسو میټینګ به پراپر د دوی سره سټارټ کړي. نو بیا موږ دا ته ګورو که چیرې زموږ ملاقات سی ایم سره وشوي او زموږ ستونزې حل شولې نو موږ به دا سټرایک مایک بیرته ختم کړو او که نه شو حل نو احتجاج به موږ مزید دغه ورکو او موږ بیا واپس د درنې چې کوم زموږ احتجاج دی د وزیر اعلی اوستو خواته هغې خواته به موږ بیا پرمخ واپس لاړس.
له ډاکټر یاسر خوستی څخه مې وپوښتل چې د دوی له هړتال څخه خو حکومتي چارواکو ته نه بلکې عام ولس ته زیان رسیږي. نو د ویل دوی چې له کومو څانګو پرې کون یا بایکاټ کړی دی له هغه څخه ولس ته هیڅ هم په لاس نه ورځي. ډاکټر یاسر خوستی ویل که بیا هم ولس ته څه مشکلات وي نو د ده په وینا د هغه ذمهوار حکومت دی. په دې اړه مو د بلوچستان د صحت له وزیر میر عبدالماجد ابړو، د صحت سیکرټری سالی ناصر او د کورنۍ چارو له وزیر سرفراز بوکټی سره د اړیکو بیا بیا هڅه وکړه خو د هغوی ټلیفون به یا بند وو او یا به ځواب نه وایه. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علی شاه وایي د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ روان کشمکش عام ولس سخت ځپلی دی.
د بلوچستان د لیرو علاقو سره د بیلابیلو سیمو سره روزانه سار خلګل تمریزان راځي او د دې سره اعتمارداران دي هغه راځي په ګنټو ګنټو انتظار کوي لیکن ډاکټران چونکې پر هړتال دي او دا خلګ بیرته واپس یا خو مایوس خپلو علاقو ته ځي یا ماپشن مجبور دي چې ډیر په زرو روپۍ خرڅوي. د ډاکټرانو چې کم پرایویټ کلینکس دي په هغو کې دوره چیک اپس کوي.
د سید علی شاه په وینا په احتجاج کوونکو ډاکټرانو کې ځینې داسې هم سته چې سرکاري روغتونونو ته نه ځي خو خپل شخصي کلینیکونه یې خلاص ساتلي وي.
هلته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف پرون د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې رسمي مشر وټاکل شو. د نوموړي د ټاکلو غونډې ته په خپل وینا کې د ګوند پخواني مشر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل چې په دې هیواد کې روان کړکېچن حالات د ده لپاره جوړ کړل شوي دي. په دې موضوع اسرار العالم مومن نور حال لري.
د نواز شریف تر نه اهلی او وروسته پرونه د ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف بغیر مقابله د حکومتي ګوندو مسلم لیگونو مستقل صدر وټاکل شو. نوموړی پرونه د ګوند عمومي شورا په غونډه کې د پارټي صدر وټاکل شو. د غونډې ته نواز شریف ویل
آج هم یہاں پر آئے ہیں شہباز شریف صاحب کو نیا صدر منتخب کرنے کے لیے.
نوموړی وایي موږ نن د دې لپاره راغلي یو چې شهباز شریف نوی صدر منتخب کړو. دا حالات زمونږ لپاره جوړ کړل شول چې لوجې موږ دا پریکړه وکړه. زه پر دې نه پوهیږم چې یو وزیر اعظم ستاسو په کورونو وټونو منتخب شو او هغه ترهګری او لوډ شیډنګ ختم کړو او ترقیاتی کارونه یې اهم وکړل خو بیا هم له خپل څوکۍ لرې کړل شو. دبراسی حال کدا چې پاکستان سپریم کورٹ د فروری پر یوشتمه نیټه نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نا اهل اعلان کړ. لدی ورستا نو مول د ټول عمر لپاره د ګوند رهبر وټاکل شو. لدی وړاندې د 2018 کال د جولای پر 28مه نیټه سپریم کورٹ د پانام اسنادو په مقدمه کې د شتمنۍ نو څرګندولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نا اهل ګرځولې وو. نواز شریف پرون د ګوند کارکونانو عمومي غونډې ته په وینا کې د سینټ نوي چیرمن ټاکلو لپاره په ترسره شو انتخاباتو اهم نیوکه وکړې.
کله آپ نے یہاں پہ ایک تماشا دیکھا؟
نوموړی وایي پرون ورځ یو تماشا وه. دوی ډیر د اصولو خبرې کوي او وایي چې موږ به نوی پاکستان جوړوو. پرون مو وکتل چې څرنګه د بنیګالا او بلاول هاوس په یوه بارګاه کې ښکته شول. دوی د پاکستان لپاره څه خدمات دي،
اوس کی کیا خدمات ہے پاکستان کے لیے؟
دا پر حال کې دا چې د سینټ چیرمین او مرستیال مشر بریالي کول لپاره زنو داسې ګوندونو سره متحد اپوزیشن جوړ کړو چې په تیر وختونو کې یې د یو بل خلاف سخت خبرې کولې. په دوی کې پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوند شامل دي. یاد وي چې د ګل پورزه د سینټ د مشرانو ټاکنې لپاره په ترسره شو انتخاباتو کې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون امیدوار راجا ظفر الحق شپږ څلوېښت او د متحد اپوزیشن نوماند صادق سنجرانی اووه پنځوس رایې واخیستې.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د پاکستان پر رویه کې بدلون لیدلی. بل خو افغان ولسمشر هم ویلي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکیل لوبغاړي دې ته مجبور شوي چې خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. په دې اړه د اسرار الله مومند رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون کابل ته د سفر پر مهال وویل چې هغوی ته د پاکستان لخوا ځینې مثبت اشارې ملاو شوي او پاکستان له افغان پولیس سره پر خپله ځمکه پوځي عملیات ترسره کوي. بلخوا افغان ولسمشر هم وایي د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا له دفاع وزیر سره په غونډه کې وویل چې د دغې ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکیل لوبغاړي دې ته اړ شوي چې د خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي. همدارنګه څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود هم کوي.
د امریکا د دفاع وزیر چې کوم بیان راغلی نو هغه ډیر مثبت او سم دی او دا د دې عکاسي کوي لکه څنګه چې پاکستان ویلي و چې هغوی به هغه ټول اقدامات وکړي چې له مخې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال نشي، ځکه چې د افغانستان د خرابو حالاتو منفي اثرات به په نړۍ کې تر ټولو زیات پر پاکستان پرېوزي.
خو په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
جنگ روان دے خلک تباہ کی خلک بری خلک اڑان دی جنگ خبریں خبریں تھوڑی بےمانی بھی تو گراؤنڈ پر
د براسي حال کې دا چې د امریکا ولسمشر پروسه کال د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري کوم چې به نور برداشت نه کړل شي. د امریکا دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر سره تر غونډې مخکې هغو خبریالانو ته چې کابل ته له ده سره په دې سفر کې ملګري وو ویلي وو چې اوس هم د دې امکان شته چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه شي، خو د په وینا هغه به د جګړې له ډګر نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې به وي. میټز غرض وویل امریکا داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لېواله دي چې د څه باندې شپاړس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایی.
د طالبانو د یو شمیر وړو گروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې، خدا په دې معنا نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو سل توقع څخه لري مسله ده. خو د طالبانو یو شمیر غړو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره علاقه مندي خودلې ده.
بلخو د سیمه ایزو چارو پوه سمی یوسف زی وایي ښکاري نه چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې غټ رول ولوبوي.
د دې شک نشته چې طالبان په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان کې ژوند کوي. آیا واقعا پاکستان د دې سوال لري چې دا ټول طالبان ونیسي یا افغان حکومت ته وسپاري؟ زما په خیال د طالبانو نه چې پاکستان څومره حکومت غوښتنې دي هغه د پاکستان یواس او توان پورته خبر دی. اوس دا د طالبانو جبهه او مقاومت ډیر وسیع او عریض ده. د کوټې شورا زیاتره کسان چې وو لکه ملا صدر ابراهیم، ملا ابراهیم اخوند والی او ملا ګل آغا اخوند چې په کوټه کې واضح اوسېدل، د درې دوه کلونو نه وروسته چې ملا منصور وجل شوی دی، دوی پاکستان ته حتی یو ورځ لپاره هم نه دی راغلي.
دا په داسې حال کې دا چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس سره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وړاندیز شوو مذاکراتو هم خبرې کړي. یاد وي چې په فروری میاشت کې د کابل پروسی په غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې له پاکستان سره به د حکومتونو په کچه خبرې پیلوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال مشالې ډوت ویل چې له پاکستان سره به په دې مذاکراتو کې د پاکستان غوښتنې اوري او پاکستان ته به هم خپلې غوښتنې رسوي او بیا به د دې په رڼا کې یو میکانیزم جوړوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماسپخین یونی ما بجا شو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړ اورو.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنی غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد کاکړ مشال رډیو ته وویل نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو له کتلو انکار کړی دی. دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یا پر بې بنسټه تورونو ولاړ ریپورت درج کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې په دې کې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، له پاکستان سره پر حکومتي کچا مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړی او د هغه پر ځای د مرکزي استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو نومولی دی. د ترکی پاوځ وایي د شام په شمال کې پر افرین ښار راګرځېدلی کوم چې د پولې هغې غاړې ته د کوردي ملیشیې پر ضد د ترکی د پوځ عملیاتو هدف دی.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بوریوال کاکړ د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس درته نجیب امیر د مشال ریډیو مجله وړاندې کوي چې پکې په ادبي موضوعاتو مرکه اوریدل شي.
د مشال ریډیو مجله د مشال رادیوی مجلې په نهاویایمه غنه کې درته ز نجیب امیر هرکلی وایم. دا ځل د یو شمیر هغو پښتنو ادیبانو شاعرانو مبارزې ته کتنه کوو چې په اردو ژبه د شعر او نثر کتابونه لیکلي او یا هم د پښتو آثار اردو ژبې ته اړولې دي. په پاکستان کې اوسیدونکي پښتانه لیکوال ډیری وخت په خپلې مورنۍ ژبه کې لیکنې کوي چې د پښتو ورځپاڼو، ویبپاڼو، رسنیو کتابونو له لارې خپرېږي، خو یو شمېر نور بیا په دې لټون کې دي چې د خپلو لوستونکو دایره وسیع کړي. دوی په اردو ژبه لیکل کوي او اثار خپروي. د دغو لیکوالو څخه یو هم اسیر منګل دی چې د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم د پام وړ کار کړی دی. منګل وایي په شعر یې زور ونه رسید خو د پښتو نثر اردو ته اړول ورته اسانه او برېښېده.
ما په اردو کې چې څومره کار کړی ما نثر کې کړی، شاعري ما نه ده کړې. په دې کې شاعري زما خیال دی چې هغه په خپله مورنۍ ژبه کې کېږي، په بله کې زما دی چې هغه سړی کامیاب شي چې هغه په بله ژبه کې ښه شاعري وکړي. نو ما نثر لیکلی، نثر کې تاسو به زما کتاب کتلی وي، تاسو هغې کې ستاسو تذکره شته، ستاسو د افسانو، ستاسو د بیبي د ژوند ملګري هغې پکې، هغې باندې ما تبصره کړي ده. هغه 500 افسانې کې 100 سال او هغه پښتو کې هم دی، خو ما بیا اردو کې مشبالی دی. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو. دین علاوه ما په هغه کې مختلفو اخبارونو کې د پښتو متعلق د پښتو ادب پېژندلو ما په اردو باندې تدقیق سره کړی ده. لکه یو بل کتاب ما لیکلی فسانه کوثر، نو هغه فسانه کوثر کې ما داسې چل کړی چې هغې کې ما د پښتو منتخب څلوېښت افسانې هغه ژباړلې دي او په اردو کې بیا خپرې کړې دي، چې په هغې کې د بره پښتونخوا، د دې پښتونخوا، کراچۍ کې چا کار کړی، جرمني، لندن، هر چېرته چې چا کړی، نو ما هغې چې زما مخې ته راغلي دي، نو د هغه افسانې ما ژباړلې دي. دم چاپ کړی فسانه کوثر نوم دی دغه کتاب. نو بل به لسته کاله په مختلفو اخبارونو کې دغه لیکلو، دا کالم به ما لیکلو، کیا سیری کیا رہائی مشرق به ما لیکلو. بیا یو بل نبانی جنگل میں منگل ما کراچی تا یو اخبار و آغی تم لیکل کولو. نو اوس ما اوس اردو کی ما سره ډیره مقالی دی، لکه وقت وقت خلق ما غواړي لاور ته زم کانفرنس وی چې مقاله ولیکم، یا کراچی ته لاړ شم چې مقاله ولیکم. هغه مقاله ما را غونډې کړې دي، هغه کتاب نوم ما ورته کړی پښتو ادب کا مزاج. هغه مختلف مقالی دي د پښتو ادب سره متعلقه چې کم دغه دی، اردو ته راغلی دی مقصد د پاره اردو دانه طبقه خبر شي چې په پښتو کې هم په هر صنف کې هغه ناول دی که افسانه شاعري ده هغه کار کیږي. نو دا کار امیر صاحب ما کړی.
اسیر منگل وای د پښتونخوا د لیکوالو او شاعرانو سره نوی مزامین شته. پښتانه د ویلو لپاره ناویلی خبرې لري، نو چې څومره ژباړې هم له پښتون اردو ته شوی خلکو استاینه کړې ده.
تاسو په خیال وکړئ کنه احمد فراز پښتونخوا کې زیږیدلی او پیدا شو، نو هغه په اردو کې شاعري کړې چې دا هغه د اردو کې څومره مقبول شوې ده په اردو دانه ترکې کې. نو زما خپل خیال دا دی چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په هغې کې د پښتون هغه مزاج پښتنه ستوګه هغه کې شامل دی. نو په پوهه د پښتنو چې کومه مینټلټی ده او کوم رجحانات دي او کومې رویې دي هغه یقینا هغه ته په ډېر د فکر وړ دي. نو یو خو به زه دا ووایم چې پښتون یو داسې سوشل قوم دی، یو مترقي قوم دی، او بل ټولو نه غټه خبره دا ده چې پښتانه واکداران پاتې شوي دي. نو د دې په مزاج کې هغه خودي خودداري هغه واکداري داسې ځونه شامل دي. نو د دې شاعري یقیناً چې اوس باړلی شي نو هغې پکې ډېره زیاته دلچسپي لري او ډېر دغه سره د دې هغه کار چې کم کار وي زیار وي هغې ته ډېر د قدر په نظر ګوري. زما خپله یو څو افسانې دي هغه په اردو کې هم ژباړلي دي، په انګلیش کې هم ژباړلي دي. نو هغې مطلب دا دی چې د پښتون چې کم مزاج دی، کم فطرت دی، هغه چې زمونږ په پوئټری کې څومره په ښه طریقه باندې ځای شوی دی او دې خلکو ته رسېدلی دی، نو دوی ډېر د هغې ډېره ستاینه کړې ده.
راشد خټک لیکوال، شاعر او خبریال دی. نوموړي د پښتو ژبې ډېرې آثار اردو ته اړولې دي. خټک وایي په پاکستان کې اوسیدونکي د نورو ژبو خلک چې د ساحو ادب مینوال وي د پښتو ښکلو آثارو ته ډېر د قدر په سترګه ګوري. له نوموړي سره مو خبرې کړې او په سر کې دی د خپلو ژباړو په اړه معلومات ترکوي.
په اردو ژبه کې خو ما نثرونه لیکلي دي، ژباړلي مې دي، خپله مې هم کېدای شي څه کیسه مې لیکلي وي کم دغه کې چاپ یو داسې کتاب مې نه دی خپل چاپ شوی. اردو کې زما ژباړې چاپ شوي دي. یو دغه د شپون صاحب ناول چې کوم دی اسمس یاران، د هغې ژباړه ده یاران غار په نوم باندې، څو کاله پخوا ما کړې وه. بل دغه د وکیل شنواری هغه کیسې دي 50 میلیونه، هغه ما ژباړلې ده او کتاب په شکل کې چاپ شو د 50 ملیون په نوم. او بل هم د وکیل کتاب د رنځوري هیلې دغه د خزینه او موضوعاتو باندې کیسې دي، هغه د بانچ په نوم باندې ما ژباړلې دی. دا بانچ دی دا اوس دغه سره دی پبلشر سره، نو اوس په دې څو ورځو کې به چاپ شي، لا چاپ نه دی، دا نور دوه چاپ دي.
دا اردودانه طبقه څومره علاقه مند ده د پښتو د نثر؟
ګوره دغه اثر خبره دې تاسو یو لنډ دغه وایم کنه. پرون نه بل ورځ دلته دوه ورځې په اسلام آباد کې دغه د مورینه ژبو نړیواله ورځ په دغه باندې اساس باندې پروګرام را جوړ و، دلته د سندیانو را جوړ کړی و انډس کلچرل فورم ورته وایي. هغه کې دوه ورځې دغه فیسټیوال و کنه، لکه لیټری فیسټیوال و، ادبي مختلف سیشن وي پکې، یوسف پکې زما هم وي، شیر پاولا هم دغه ده، ژباړو پاولا د ژباړو په هغه سیشن کې چې ناسته کمه وشوه نو ما خبرې ممبرې وکړې او دغه تاسو سره څنګه خبرې کوم دغسې تپوزونه خلکو کول او ما ځوابول. بیا مې د بلګې په توګه د وکیل یوه لنډه کیسه واوروله چې ما اردو ته ژباړلې وه، دا خلکو په اردو نه پوهېدل، په پښتو نه پوهېدل. نو د پښتو دوی وی چې لکه موږ چې وپوهېږو چې د پښتو لیکوالان څه سوچ کوي، هغه کتاب پخوا چاپ شوی ده 50 ملیون، د هغې هغه یو کیسه د ډولۍ په نوم باندې، هغه ډولۍ کیسه ما ډېره داسې زر زر واوروله ځکه چې خلکو پوښتنه هم ډېرې وي او ما ویل چې ډېر وخت ونه نیسم، نو خدای خبر څنګه به مې واورولې ځکه چې ډېره زر زر مې واوروله. خو ته باور وکړه چې هغه کیسه ما دغه خلاصه شوه، نو هغه څومره خلک چې په تالار کې ناست وو او کم کس چې دا پروګرام ماډریټ کوو هغه دغه چې نتاک چې و هغه بېخي چپ شو، یو څو دغه سخت وخت پورې بېخي چپ وو. بیا یې وویل وروسته وویل چې یاره زه خبر نه شم کولی او بخښنه غواړم زړه راغله. نو دومره اثر یې وکړو په خلکو باندې. دغسې د شپون صاحب د ناول چې و دا خو هغه لومړی ځل چې موږ چاپ کړی وو پېښور نه مو چاپ کړی وو داسې ډېر خور شوی نه وو، خو موږ چا ته ډالۍ کړی وو ورلېږلی دی. خو بیا دوباره چې لاهور نه کله چاپ شو نو د ډېرو لږو ورځیم نه ما ته د یو هند نو کوم ځای نه یو چا ایمیل وکړو کنه چې دا کتاب ته په دې باندې لیکون کې نوم دی او د ژباړون کې نوم دی نو پتر ته نه لګی چې دا څوک دی او څوک نه دی موږ په افغانانو کې یو دغه خالد حسینی پیژنو او کای ټرنر کتاب ملوسته دی دا کتاب خو ډېر لوړ دی دا کتاب ورته ترجمه کوو نو انګلیسي ته دی ولې نه کوو خلک خبر شي کنه هغه سړی څوک بار ملکو نه پوهېږم چې هند کې وکړه چېرته وو زه نه پوهېږم چې دا کتاب ته څنګه ورسېدلی دی داسې د دې ریسپانس او د دې هغه نه چې تاسو وایې کنه خلکو ډېر زیات خوښ کړو دا خو هغوی ته دلته ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې هغه ته چا ویلو چې ته دغه ژباړې کړې وي هغه راته ویل چې یاره دا که خي دی که خراب وي زه په دې نه یم زه صرف دا لوستل په دې غواړم چې زه تاته سوچ وپوهېږم خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري دا حالاتو ته په کم نظر ګوري بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول هغه هم بیا ډېر زیات خوښ شوي وو ما ته ویشته خو ډېر لوړ دغه دي لیکل دي او دا باید د نور خلک وژباړي وو ډېر دغه ښي
راشد ستاسو په خیال له پښتون چې اردو ته کمې ژباړې کیږي دا ډېرې شوې دي کار ورته ډېر شوی کنه کم شوی دی ستاسو نظر په دې اړه څه دی
زمونږ خو دغه د ژباړې روایت ډېر پخوا راسېدی کنه د پښتون نورو ژباړو ته ځکه چې خلکو به کولی دغه یو غلط فهمي جوړه پیدا شوې ده بلکې دوه غلط فهمي یعنې یو خو زما شخصي او یو عمومي لومړی غلط فهمي دا ده چې د شپون صاحب کتاب چې ما دا ناول ژباړلی دی ځنو ملګرو چېرته ویلي دي که لیکلي دي خو پته نشته داسې وایي چې دا د پښتو لومړی ناول دی چې اردو ته وژباړل شو داسې نه ده د پښتو دې نه مخکې هم ناولونه ژباړل شوي وو د ترکي صاحب ناولونه یو دوه ژباړل شوي وو دې نه مخکې هم دغه یو خبره بله غلط فهمي دا ده چې زمونږ د لیکوالان ملګري چې هغه به هم په دواړو ژبو پوهېږي په انګلیسي یا په پښتو په اردو هغوی داسې فکر کوي چې دغه ژباړه څه ادبي او هنري کار نه دی یعنې که زه دغه یو د چا یو کتاب یا یو کیسه یا یو ناول یا یو نظم یو غزل ژباړم اردو ته یا انګلیسي ته نو ولې خپل نه لیکم نو هغه حساب سره چې وګورې که داسې چرته دلته کې دغه کومه اداره یو کتاب چاپوي او په هغې کې د پښتو دغه منتخب نثرونه یا نظمونه په کار وي نو یو چا ته ووایي او هغې ته هغه یې بیا وژباړي او خو خصوصي یو پروژه وي څو دانې چاپ شي که نه په دې یو څو کیسې یا یو نظم نیم داسې چاپ شي خو دغسې په شوق باندې نه دی شوی کار که دغه د اردو مارکیټ ته وګورې او زمونږ د ښو لیکلو ته وګورې مونږ ډېر ښه اثار لرو ډېر لوړ اثار لرو په شعر کښې هم په نثر کښې کیسه کښې په ناول کښې اوس خو دا نوي ځوانان هم ډېر ښه لیکل کوي ډېر جالب اثار لرو نو دا که وژباړل شي ډېر ښه مارکیټ به پیدا کړي نو ډېر لږ کار شوی دی ډېر لږ کار شوی دی زه چې په هغه وګورم زمونږ د خپلو لیکوالانو لیکلو ته وګورم او د مارکیټونو ته وګورم د انګلیسي او د اردو نو موږ هېڅ کار نه دی کړی
اسیر منګل او راشد خټک د پښتو نثر اردو ته اړولی خو داسې پښتانه هم شته چې نیخ په نیغه په اردو کې شاعري کړې ده د مومندو قبایلي سیمې لیکوال شاعر او خبریال غلام حسین محب په پښتو ژبه د سو شعري ټولګو له چاپولو وروسته اوس په اردو ژبه خپله لومړی شعري ټولګه خپروي چې محشرستان نومېږي له نوموړي سره مو مرکه کړې او په سر کې دی د خپلې اردو شاعرۍ په اړه غږېږي
محشرستان زما اردو شاعري ده او دا اوس مې چاپ ته ورکړی دی نو د اردو شاعرۍ والا سره به ووایم زما ډېره زړه شاعري وه د اردو او یو وخت نه پرته وه زما د پښتو شپږ کتابونه چاپ شوي دي پښتو د شاعرۍ او بیا مې یو دا د اردو شاعري او بل د وړو کیسو یعنې د افسانو یو کتاب چاپ ته تیار پروت دی نو دا مې ترا مخکې کړو د اردو شاعري او دا مې چاپ کړو او اوس مخکې مې انشاءالله اراده ده چې د افسانو والا کتاب هم چاپ شي
خموب صاحب څنګه مو دې خبرې ته پام شو چې په اردو ژبه تاسو شاعري وکړئ
نو اردو ته په دې لاړو چې مونږ تاسو ته پته چې پاکستان کې د اردو ادب او د پښتو مقابله کې مخکې تللی دی هغې وجه دا ده چې حکومتي سرپرستی ورته حاصله ده بله دا ده چې په اردو کې که مونږ اظهار کوو نو هغه زمونږ د پښتنو آواز هم نورو ژبو ونه ته رسي نو دغه یو سوچ هم کړی و بله دا ده چې ما مخکې یو د قبایل په نوم یو رساله به چاپ کوله د مومندو نه نو هغه هم اردو پښتو دواړو کښې وه نو دا سوال به راتلو چې یاره تاسو اردو کښې هم کوئ نو مونږ به همدغه خبره کوله چې اردو والا ته هم زمونږ هغه خبرې ورسېږي یا کوم دغه ترجمه شي لیکي یا شعرونه نو دغه یو پیدا په کښې ده او بله اردو دلته مونږ ویل هم ډېره ده زما خپله ماسته چې دی کوم شپاړسم چې دی هغه ما په اردو کښې کړی دی نو دی وجہ دے تم رجحان زیات
نو ستاسو کتاب پیخور کې چاپیږي د پاکستان نور سیمو ته به رسوي کنه
او دا چاپکی خو پیخور کې خو بیا وا چې چاپ شین ان شاء الله بیا میرا داد به دسه خاص دینو لکه کراچي او لاهور ته دی اسلام آباد ته دی سنټر ته دین مرګر سره خبره کړی نه لې ته هم رسو چې دا کتاب ته مو رسي
نو تاسو غنئ چې د پاکستان اردو دانه طبقه د پښتنو شاعرانو د اردو شاعرۍ لیواله ده
دا هډر زیات لیواله په دې چې ځکه کالم لیکم یا په دې صحافت مو ته پته ولېږي نو اکثر چې پنجاب صحافیان دي شاعران دي دوی را به تو کې نو غیم دا و چې تاسو د پښتنو په کلچر باندې ثقافت خبرې وکړي او د پښتنو چې کومه شاعري ده یا نثر دې کده ترجمه شي نو ډیر شویم ده ډیر کار به شوی ده خو هغه دې ته لیواله یې لکه څنګه چې مونږ غواړو چې د پلان کې د اردو جب پلان کې دا سیمه شور ده یا د پارته یې نو دا شان ته غوي هم غواړي چې د پښتو کوم شاعري ده یا کوم نثر ده یا کوم आवाज ده یا ثقافت ده چې هغه هغه ته ورسی
په پاکستان کې خو عام تاثیر دا ده چې د نورو ژبو د ویونکو لخوا موجود ده چې پښتانه په اردو ژبه سم نه پویږي لیک لوس پکې په خانداز کې نشي کولای نو ستاسو په کتاب کې د غلطۍ گنجائش سمره ده
نو دا خبره ستاسو سری ده چې پښتون اردو ولي کې یا اردو وای نو دا مسله به پکې وي اردو ژبه کې دا کمال ده چې کله اردو تاسو وای نو ار سره ویل شي کله یو بل ته د خبرې د پیغام د رسولو په خاطر موږ ګورو خو کله د ګرامر په لحاظ ګورو به ډیر مشکل ګرامر ده د دې او ځکه چې دغه جبه ډیره زیاتی دي نو زما جبه کې زما په خپل اندای کې د ما ډیرو ورګرو ته کړې لکه دلته اسار الله اظهار صاحب او په پنجاب کې لاهور کې اسلم کول سری صاحب یو ادیب شاعر نو ما غي ته خدای ما اردو کې داسې مثلا نشته او زما عبور په اصل ده ان شاء الله داسې خبر او پکې نه وي البته دا خبره ستاسو صحیح ده چې اردو کې دا دغه ډیر جمع واحد مذکر مونث
تاسو د پښتو شاعرۍ شپږ کتابونه چاپ شوي اوس چې په اردو کې تاسو شاعري کوئ کتاب چاپوئ نو دا راته ویلی شئ چې له مورنۍ ژبې پرته په بله ژبه کې شاعري کول څومره ستونزمن کار دی
پښتو کې دا خبره صحیح ده چې خپله ژبه کې چې څنګه شاعري کېږي داسې په بله کې نشي کېدلی هغه کلاو اظهار کېدلی شي خو په اردو کې دا کمال دی کره چاپي اوبو راسیل شي نو په دې کې گنجائش ډېر زیات دی هغې وجه دا ده کېدې کې تا یو لفظ تانا دغشی چیرا دی پزی زو سوال کوم وزن ورانی کی یا بحر ورانی کی زما یا دلتا شاعری کې لیک پر غازی نو د اغه په بدل کې تاسو ر 15 پک نور الفاظ داسې ملاوی دی شي نو دا کوم چې شپ کې ډیر زید ډیر وسی جبه ده لکه سمندر نو که څوک اردو باندې وبورو لري نو به د خپل جبه غونډه په دې کې ډیر آسان ته اشته ده
محب صاحب زمونږ د پښتو شعر مضمون د اردو د شعر د مضمون سره سمره نګدیواله یا لريواله لري
دا خبره بالکل منما چې د زمونږه شاعري او بیا زمونږه د پیښور شاعري بیا زمونږه د پنجاب شاعري د دې فرق کارا فرق لږه وجدا ده چې د ارز شاعري هم دا غزه تصویر وي دا غزه عکس وي نو پنجاب کې زمونږ په شاعري کې فرق شته خو زمونږه چې کومه شاعري ده نو دا شاعري د دې ځای تصویر دی او دا مونږه د سن پنجاب یا د نور اردودانو خلکو ته رسول غواړو نو پرخ په کې هغه ته محسوس شته چې دا زموږ आवाज دی دا د غوي आवाज نه دی نو په دغه وجه د ار سیمه شاعري چې کوم ده هم دا غزه په شان ته وي نو هغه هم دا غوړي چې موږ نوې شاعري وګورو یاره د دې خلکو د دې قبایلو د دې غرونو د خلکو شاعري به څنګه وي
دا غلام حسین محب تر څنګ د بنو افتخار دورانی هم په اردو ژبه شاعري کړي او یو کتاب د شب یلدا په نوم خپور کړي دی لنه موړي سره مو خبرې کړي دی وای
ما یو کتاب په پښتو ژبه کې هم اشته دی مجموعې شعري د سروټ په نوم باندې نو هغه اته کاله مخکې هغه چاپ شوی دی نور مې دوه مجموعې د پښتو هم تیارې دي اردو هم تیارې دي خو د پېښور یونیورسټي کې د تعلیم په دوران داسې هغه وایي چې د اردو لږه ډېره زیاته چونکې خلک اوري او زیات لوستونکي دي نو لګړې اردو ما چې چانه زده کړې او ما وې شعري به پکې وکړو لګړې را کېته نو کوشش ما دا غوښتل مخکې کولو او بیا وروسته مو لګا تیزه تر خبره مواد ما سره مخکې نه
صحیح
اول ما د پښتو تیاری کتاب ښایا کوه هغه نه پسه بیا مور بیچاره مو مواد ماسره پروتو موبل کتابم تیار دی ان شاء الله څنګه له شلو ورځې کې بل کتابم شایعه شي ان شاء الله
صحیح نو په شب یلدا کې ستاسو څومره شاعري چاپ شوې ده
نو دې کې خو اتیا غزل دي
ښه
او ورسره ناتم دی یو کوم یو نه غزل هم دی پسې کتاب هم دی پسې یو شپه ده
صحیح
اتیا پورې غزل په دې کې شاعري دي
صحیح نو دورانی صاحب کوجی تاسو تر نو کو تاسو په پسکروټه په نوم په پښتو کې شعری مجموعه چاپ کړی و او خلکو ته رسیدلې و مقصد مو سو تاسو په اردو ژبه د کتاب چاپ او تاسو غوښته چې د ډیرو خلکو ته ورسې ځکه پاکستان کې اکثره خلک اردو وای او هغه په پښتو نه پیغام دا مو غوښته ک نور مقصدونه هم تر شای و
بالکل شاعر چې کوم دی جناب نو دا خو خپل خیالات لري احساسات لري او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي او بیا دا هم غواړي چې ډیرو خلکو ته ورسي نو د جذباتو د خورولو لپاره دا ضروري وه چې یاره د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره دا هېوادونه چې کوم دي په دې کې هم دا ویلې کېږي نو خلک هم پرې کېږي دا خپل منشا مطلب یا مدعا یا جذبات احساسات پر هغو پورې رسولم د دې ژبې وجه کېدای شي
صحیح تاسو د یلدا شپه یا شب یلدا کتاب چې دی څومره وخت مخکې چاپ شو چې او د خلکو هغه عکس العمل څنګه او اتمان خو چې تاسو دا وایئ چې د شاعرۍ بل مجموعه هم چاپوئ دا هم په اردو کې
دوه د پښتو دی او یو د اردو ده نو دا څه درې دي دا
صحیح او د اردو اوله مجموعه چې تاسو چاپ شو دا غي نه پس د اردو دانې طبقې څه فیدبیک او څه عکس العمل
د وزارت ته گزارش دا وکم چې ځان خلکو ته رسولو لپاره خلق د تشهیر مختلفې کې استعمالوي یا خپلوي زما پیسہ دا وکالت سره دا وکالت خپل هم زمونږ دلته کې په بونو کې خپل های کورټ هم دی نو دومره مصروفیات وی چې زه هغه کار خو نشم کولای لکه خلک اخبارونو ته ورکولو بیا ټلویزیونونو ته تللو بیا هلته کې خپل کتابونه رسولو ما خپل کې کوم خیالات او جذبات وو هغه مرا غونډ کړو د کتاب په شکل کې مشایع کړل او دادا چې زما د بنو لکی مروت ډیر اسمل خان لږ ډیر ملګری په پیښور کې خارک او سلس ډیر زیات کوهاټ په دې علاقو کې یا لږ ډیر هزاره کې چې کوم مخته نه خلکو سره معرفي وم او ته دا خبره ورته د ناوی خو ما ته ریسپانس خراکو
صحیح
او ډیر زیات خراکو لګم نه نو په هغه په نسبت سره بقایا پاکستان د سبینه بهر د خیبر پښتونخوا نه بهر راځي چې کومه زما د سیر رسائل نشته خلکو سره تعارف نشته نو هغه لپاره هغه که په خپل سره داسې کول غواړي او کتاب کتل غواړي خو زه ته وزګار نه مته زه هغه ته ځان ورسوم
صحیح دورانی صاحب تاسو وایئ چې یعنی په ژبه کې څه مشکل نشته یا پښتون شاعر کولای شي زده کړې برابرې کړې وي او په شاعرۍ په اسلوب پوهېږي په اصولو پوهېږي او ریاضت یې کړې هغه په اردو کې شعر لیکلی شي خو مارکیټینګ یو مسله اوس هم شته پښتنو ته چې دوی که کتاب په اردو کې هم چاپ کړي خو بېرته به پښتانه اخلي اردو ژبه والا ته به کم تعداد کې رسیږي او یا به نه رسیږي
روزگار ذریعہ جوڑا سی شہری زما مطلب ہے کہ انا غری دے گرمول پر ذریعہ جوڑا سی ہاں دا پر خوب خلق تے اگر خلق دا کوشش کی ضرور کی کہ اگر خپل کتاب زے پر زے ور سی خپل اور پسے اوگر دی یعنی کہ دا ہوا مکی باج کسان پترخ کی کتابونو بندلونی سی کلا یو دے تمن دا کلا بل دے تمن دی دا زما کتاب دے دا زما کتاب دے او الله تعالی فضل ما خپل روزگار ته ما ته هلي شي ضرورت نشته بل زما چې خپل یو جذبات او هغه ما را غون کړو بس اردو ژبه کې ما ته لګ داسې سهولت غو نه محسوس شو د بازه نو ما ته دې ضرورت نشته چې زه یا پنجاب ته لاړ شم یا کراچی ته لاړ شم او زه خلکو ته ووایم چې راځي کتاب ما چاپ کړی.
نه د پیسو دپاره خو نه خو دې دپاره هم چې ستاسو د لوستونکي چې دي د دوی هغه دایره وسیع شي او یوازې پیسو دپاره نه خو چې ستاسو د شاعري هغو ته ورسیږي دغه خصې خو به م زړه کې سه راځي کن
رڑکی ہو کراجی ہوں جما ہو جب یو تو زار نیم بل بارا طریقے دے نہ ما خپل ول لگا غرض کا خلق خلق استعمال ہے دا علاوہ یعنی کہ جما خودی جما خداری او جما عزت نفس تے نہ مجروتی نو زب کوشش کو ما خپل کتاب رسوما
سی اللہ پاک مو عزت من لرا افتخار دورانی سے در ته ویل شي ځنی خلک په دې نظر دی چې شاعري چې دا په مورنۍ ژبه کې خکې دی شي
چې په ژبه باندې لږ ډېر د چا عبور وي معمولي د ستر سره یې چې په انګریزي کې وي که په عربي کې وي فارسي کې وي نو هغه زیاته ښه کولی شي نو زمونږ ډېرو ملګرو لکه اظهار صاحب ذکر تاسو وکړو هغه خو د اردو شعبه کې په خپله استاد دی نو هغوی ته اردو ورکړه نو هغوی په اردو کې وکړه او چې څو پورې زرمو جو خبره ده یا د طریقه کار خبره ده له شاعرۍ ټولو تقریبا اصول یو دي قاعده یو ده بس دومره پورې دي چې چاته کومه ژبه سمه ورځي نو هغه پر موږ باندې لاړ شي په هغه اصولو په قاعده باندې لاړ شي نو په مکه ژبه کې به مخکې لاړ شي
مننه افتخار دورانی صاحب په دې برخه کې د خبرونې زنه پیغام تاسو به سمره ممکنه وي که تاسو نه یو اردو شعر وو ممکنه ده
نو دا اردو کتاب ما سره پروت ما ته خدا سي حافظه زما دا چې ډیره درسته نه ده
صحیح
او د اردو کتاب ما سره پروت دی
نو دین به ورو دا تاسو شب یلدا د شعر کتاب نه یو غزل ور
ها شب یلدا نه به عزت یو څو شعرونه و ما غزل ډیر ور کی ډیر کی دی غلای چې مطلب دا چې هر وسیله نه ها بدل ڈالا ها
ها
ہر وسیلہ نہاں بدل ڈالا اب کے تو راز داں بدل ڈالا
اب کے تو راز داں بدل ڈالا
متشرے کے ان کی یادیں نہ ڈھونڈ لیں پھر سے ان کی یادیں نہ ڈھونڈ لیں پھر سے میں نے اپنا مقام بدل ڈالا
واہ واہ دیکھ
اوہ اب فقط درد ہوں کہ اب میں نے اب فقط درد ہوں کہ اب میں نے زندگی کا نشان بدل ڈالا اور جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر میں نے وہ کارواں بدل ڈالا
واہ 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 میں نے وہ کارواں بدل ڈالا کیا بات ہے
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر میں نے وہ کارواں بدل ڈالا او برق سے ہم کہیں نہ بچ پائے برق سے ہم کہیں نہ بچ پائے بارہا آستاں بدل ڈالا اور شوق ہے درد آشنائی کا
واہ
شوق ہے درد آشنائی کا دھوپ سے سائباں بدل ڈالا
دیکھ
اور اب جو عنواں غزل کا غم ٹھہرا اب جو عنواں غزل کا غم ٹھہرا ہم نے طرز بیاں بدل ڈالا
واہ
او دا شیر توجہ رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے تو نے کیوں باد باں بدل ڈالا
واہ 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 تم نے کیوں باد باں بدل ڈالا
اور ذکر اس بے وفا کا آتے ہی ذکر اس بے وفا کا آتے ہی تھوڑا قصہ وہاں بدل ڈالا
واہ واہ دیکھ
ذکر اس بے وفا کا آتے ہی تھوڑا قصہ وہاں بدل ڈالا اور آخری غزل مطلب کی تج دیا افتخار نے ہنسنا تج دیا افتخار نے ہنسنے اس نے اس کا جہاں بدل ڈالا
دا افتخار دورانی خبرې مو واوریدې چې په اردو ژبه یې شاعري کړې دا غو یو غزل مو هم په اردو ژبه واورید په دې هیله چې خوان مو ترې اخیستې وي له همدې سره د مجلې دا غنه تړو او تر بلې ونې درنه اجازه غواړو بل ونې به د نور او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کیو تر هغه د لوی خدای په امان
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شئ.